څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د درنو جګړو د دوام په دې اړه د طالبانو او همداراز د ناټو د چارواکو د څرګندونو په اړه راپورونه درو. همداراز اونیز پروګرامونه هم خپرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پسر کې د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلې چې په هلمند کې د افغان ځواکونو دفاع کړې او لا به هم ملاتړ ته دوام ورکړي. د شوزو ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هوان په مرمۍ وژل شوی دي، او د آذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نشټو راپور ورکړل شوی. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلې چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. سونی لګیت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال سکات میلر له قوله ویلي چې وایي اړتیا د طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله ویل شوي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر خلاف دی او د افغانستان د سولې رواني خبرې اغیزمنولای سي. دا څرګندونې داس مهال سوي چې د هلمند لشکرګاه ښار په دریمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو خلخل ډزې اورېدل کیږي. تر دې یوه ورځ د مخه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه، د دریمه حوزې ځینې برخې او هم په نادلي ولسوالۍ کې ځینې سیمې له افغان ځواکونو څخه ونیولې. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ځنګړي ځواکونو سیمې ته رسیدلي چې یادې سیمې بیرته له طالبانو ونیسي. هغه وایي
افغان ځواکونو فعلاً د عملیات دي په نمبر یک شهره کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې درې حکومتونه فعلاً مصروف دي عملیات دي. ځانګړي کاټ او منډي ځواکونه رسېدلي دي سیمې ته.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي زرګونه کورنۍ د جګړو له سیمو څخه وتلې دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدای سي. د شوزو او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هاوان مرمۍ په لګېدو وژل شوی دي. د دفاع وزارت ویاند مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اووه تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. فواد امان وایي د هاوان مرمۍ وسلوالو طالبانو نن سهار پر ښار توغولې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې نږدې 1300 ملکي وګړي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان د صنایع ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندېدو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی دی. د افغانستان د صنایع ټولنې مشر احمد پیمان له دولت څخه غواړي چې دغه بهیر بیرته پیل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په حال د پینې دلایل د وجه متاسفانه د دولتي دغه مجات اوس دغه پروسیجر باندې شوی دی. مونږ د دولت د مونږ غوښتنه ده چې دغه پروسیجر دغه داغ مجات دولتی داغ مجات دوباره دغه فابریکا ته ورکول شي چې دوی کول شي خپل تولیدات ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د زړو وسپنو د شفافو پلورلو لپاره د یوې نوې کړنلارې په جوړولو کار روان دی چې ډېر ژر به بشپړ سي او د وسپنې د تولیدونکو فابریکو ستونزې به حل سي. په افغانستان کې د وسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 500 فابریکو پانګونه شوې چې له دې شمېر اوس لس یې فعال دي. سموږ غلا زده راډیو ری د آذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نشټو راپور نو ورکړل شوی دی. دوړه لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب د نافذ شوی اوربند په ماتېدو تورنوي. دغه اوربند د اکتوبر پر لسمه د مسکو په منځګړیتوب وسو. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د هیواد ولسمشر په توګه وټاکل شو. د هیواد انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو باندې یو نوی سلنه کټلې ده. په دې سره باندې موړې د پنځم وار لپاره یو بل وکلنه دوره د ولسمشري وکلنه دوره ولسمشري وکړي. ښاغلی رحمان له 1992 ویم کال راهیسې څلور واره ولسمشري انتخابات ګټلي، خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مسمومولو کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته له هغه وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر په 16مه تایید کړی چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه ښودلې چې ناوالنی په زهري موادو مسموم سوی دی. او هغه څېړونکو چې د هوا حالاتو، سمندرګیو، کنګلونو یا یخیانو او ایکوسیستمونو په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره شمالي قطب ته تللی وو، تر 309 اتیا ورځ وروسته نن بیرته راوګرځیدل. دوی دغه تحقیق چې د نړۍ تر ټولو لوی ماموریت بلل سوی، د دې لپاره کړی چې پر قطبي سیمو او ټولې نړۍ باندې د اقلیمي بدلونونو د اغیز په اړه ارزونه سره مرسته وسی. د جرمني د الفرید ویګنر انسټیټیوټ کې شته د قطبي او سمندري تحقیقات لپاره شمالي قطب ته تللی وو. په دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو څوار لس ساينس پوهان شامل وو. د دې ماموریت مشر مارکوس ریکس ویلی چې د او همکارانو یې د شمالي قطب پر یخیانو د اقلیمي بدلون د پام وړ اغیز ولید. د خبرونو پای
سموک غاغل آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار په شاوخوا کې جګړې لا هم روانې دي. طالبانو د انتقادونو ته چې ولې له امریکا سره د موافقې خلاف پر لویو ښارونو حمله پیل کړي په ځواب کې ویلي چې دا سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وې. په نورو موضوعاتو کې د ولسي جرګې یو غړې څه باندې یو کال مخکې بهر ته تللې ده، خو خپل امتیازونه تر اوسه اخلي او د سیمه ییزو پولیسو د تشکیل انحلال په بلخ کې ځینې دولت پلوه ملیشي اندېښمن کړي.
تدریجی شکل مندې منحل نشي او د دې ځایناستې پیدا نشي، طبعا چې امنیت ته صدمه رسوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشر انتخابات وګټل. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د خلکو په مخ کې باید له ماشومانو سره څه ډول چلند وکړو.
د ماشوم اجتماعي موقف او جرأت دا ډېر مهم ده. شخصیت ته ډېر داسې جدي بدې پایلې ور باندې لري.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خپریږي. زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې لهم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د دې جګړو له کبله زیات شمیر خلک هم بې ځایه شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبال لشکرګانه په مستقیمه اړیکه سره دی. دای صاحب، د جګړې وروستای حال څنګه دی؟
د لشکرګاه ښار په دریم اوزه کې دغه رنګ د لسمې اوزې په مربوطاتو کې چې دا د لشکرګاه په لویدیځ کې موقعیت لري، خال او پراګنده د زیستا نیم ساعت تر 15 کې مخکې د لسمې اوزې په مربوطاتو کې پر افغان ځواکونو یوه وړه خودرنه نښته وسوه، اما چارواکي وایي چې تلفات نه لري.
نو دای صاحب، جګړه څنګه ودرېدله؟ دا وروسته لدې چې امریکایي ځواکونو هلته د دولتي ځواکونو په پلوي هوایي حمله وکړې؟
تکلیف یو مسله امکان لري دا وي، بل مسله دا ده چې طالبان تر ترون دغه وخت راځي تر اوسه پر ډیر سیمې پاتې شولې. د نادالي ولسوالۍ ډیر پراخه سیمې چې یوازې د چانجر مرکز یو کنډک سرتیر پکې ماسره دي، د ولسوالۍ مرکز او د شاول په نوم یو نقطه یو پوسټ دی. دا ډیر پراخه ولسوالۍ ده، وسوال بخت دي، مستخلق زنګونه وي. دوی آهسته آهسته په دغه سیمو کې ترکسونه کاږي، په کورونو کې ځای کېږي، ستراتیژیکې نقطې نیسي او ځان ته پټنځایونه جوړوي. د جګړې د شدت یو لامل چې کم شوی دی دا بلل شوی دی. بل لامل دا دی چې د پرون ماپښین وروسته چې خلاصې مورچه رسېږي، د افغان ځواکونو او بهرني ځواکونو یاد غوښت لا تر ماموریت به هوا د لارې ځینې بمبارونه هم کوي چې لږې جملې یو بمبار په نوو لسلې کې تیر شپه کوي چې ولکې طالبان په کبیر زیات تلفات لري. امام کله چې ما د کارسوب سره خبرې وکړې د دې ویان ویل چې موږ تلفات نه لرو. دغه رنګه څو شېبې مخکې د نادالي ولسوالۍ د واشیریانو په کلي کې د هوا د لارې ګډو ځواکونو بمبار کړی دی چې امکان لري دا پر طالبانو باندې فشار یو ډول وي او جګړه پکې سره شوي.
تاسو مخکې د طالبانو د انکار یادونه وکړه چې وای په دې جګړه کې دوی ته تلفات نه دی اوختي. په مجموع کې د دې جګړې د ولسی او پوځي تلفاتو یعنی د هم د طالبانو د لوري او هم د حکومت د لوري او د ملکی وګړو د تلفاتو څه اندازه معلومه شوې ده؟
دا چې وضعیت جګړیز دی او سیمه کې ډېر ټلیفوني اړیکې کار نه کوي او د حکومت له لوري او د غرنګ طالبانو له لوري موږ ته په وخت او دقیق معلومات په لاس نه راځي. مګر د هلمند امنیت کمانډان نن سهار په یوه واړه چټک متوقع کانفرنس کې چې په ولاړو یې خبرې کولې د رسنیو سره په یو میدان کې وویل چې د پرون وړ البته وړ به ورځ راځي نن درېمو ورځ کې دی دوی توانېدلي دي دعوایي او ځینې برګونو په ترڅ کې یو سلاویا تنه سوال طالبان ووژني او وژلي دي. خدا خبره طالبانو رد کړی ده او ویلي دي چې دوی تلفات لري خو دومره نه چې چارواکي وایي.
بله، او رسته پښتنه کلان راته وایي چې د دې جګړې لکبله د بي ځای شویو ولسی خلکو وضعیت څنګه ده او شمیر څومره ده؟
د تکلیف د کیک مشته چې دغه د سو خلکو ارقام نجرا کړی کته ما د ماجرینو او د مرستندوی ادارو تر خبرې وکړي خو غوښوي سرګدانې شروع شوې دي. ما غرمه مهال چې کله زبل شکرګا درېنه او زموږ بوتاتو ته چې په لویدیس کې موقعیت لري پلوته ولاړه ما خپل شهر د نورو لوري سره وسلوي د دې مسلې ما ځله معلومه سو چې خلک څومره ډیر یعنی موږ ویل چې په زرګونو کسان د نادلی بابا جی چې ترورم او زده او درین او زیته شار کړه روان دي. حتی د سکورنی هم موږ معلومات ترلاسه کړ چې تیر ورځ په کرای کورونو په سی ګرځیدل ولت باندې چې پیدا ترسنا اسمان لاندې په ټکرونو او موټرونو کې شپې تیر کړي.
یو ورسته پوښتنه چې پر فیسبوک ما ولیدل دای صاحب چې تاسو خپل تصویر خپور کړی او تاسو هم به ځای شوی
موږ هم د دې وطن یو او نادالي کې اوسېږو. زموږ خپل د کورنۍ تقریبا دوه کورنۍ وړې وغټي را بې ځای شوي دي او ځینې لا هم بندي پاتې دي. باندې
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای و چې د لشکرګه ښار کې د جګړو ورستای حال راکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو خپل هغه ژمنه چې پر لویو ښارونو به حمله نه کوي ماته کړې ده. د دې وزارت وایان طارق آریان ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو ډلې تاوتریخوالي ته زور ورکړی او د تاوتریخوالي ډیرو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ازادۍ راډیو خبریال دیوان ادر او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند په مرکز لخکرګه ښار کې د طالبانو لخوا د زینو سیمونی ول د طالبانو د دوه هغښمنه تر پختنې لاندې وړي چې په لوی خارونو به حمله نه کوي. د افغانستان کورنۍ چار وزارت وایي طالبان د تیر په سیر یو ځل بیا خپل ژمنې کې پاتې راغلي. د دې وزارت وایان طارق آریان د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې وروستیو کې په ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات کړی او عام خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولی دی.
طالب په کوم خپل خبر کې تر اوسه ژمن پاتې شوی دی چې اوس ژمن اوسي. طالب یو ادعا کوي ټول دروغ دی چې مونږ بریدونه نه کوو مونږ تاوتریخوالی کموو. تاسو شاید یې چې په دغه وروستۍ میاشت کې په مختلفو سیمو کې په هلمند کې په کندوز کې په مختلفو سیمو کې طالبان خپل تاوتریخوالی زیات کړی دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبان ترمنځ له هوکړې وروسته په وار وار ویلي چې طالبان به تاوتریخوالی کموي او په لوی خارونو به حمله نه کوي. وروسته یې څو ورځې کې هلمند ولایت په ځانګړي توګه لخکرګه ښار شاوخوا جګړې زور اخیستې. د راپورونو پر بنسټ طالبانو د نادالي او ناوې ولسوالیو ځینی برخي او د مرکز لخکرګا باباجی او بولان سیمه نیولې دي. د هلمند د سیمایزو چارواکو په وینا لخکرګا جګړه کې تر دې دمه ملکیانو ته مرجوبله نه دا وختي خو خلک لخپل کورونو بې ځای شوې دي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم د دوشنبه پورس په کابل کې په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره سره وویل طالبان نشي کولای د جګړې لاري بریالي شي.
خو طبعاً که طالبان لکه چې په هلمند باندې دوی حمله کړي جګړې ته دوی دوام ورکوي خو خلک د سولې لپاره ناهیلی کیږي. نو د دوی جنگ په دې معنی چې دوی سولې ته تعهد نه لري، نو د خلکو غوښتنه ته دوی اهمیت نه ورکوي، نړیوال غوښتنه ته دوی اهمیت نه ورکوي. نو دا خو یو ناوړه جګړه ده زموږ هیوادوال پر وړاندې. طالبان دي باید جګړې نه لاس واخلي، دوی د جګړې په دوام خپل مخه ته نه رسیږي، دا دوی پوښي.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز د امریکا ملي رادیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لوی خارونو حمله نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو لوسلو څخه شمیرل کیږي. د امریکا لوی درستیز مارک میلی ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته به هغه مهال له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مشورې ورکړي چې د طالبانو لخوا په امریکایي ځواکونو او د افغانستان پر لوی خارونو د حمله نه کولو د القاعده سره د اړیکو قطع کول او د بین الافغانی خبرو پروسه وارزول شي. خغلی میلی زیاته کړی افغانستان کې د تیرو سو میاشتو په پرتله تاوتریخوالی نه دی کم شوی، خو د تیرو سو کلونو په پرتله د تاوتریخوالی کچه ټیټه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي دوی خپل تعهد ته ژمن دي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د هلمند په لخکرګاه ښار کې هغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي چې پخوا د دوی تر واک لاندې وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي طالبان په لوی خارونو کې یوازې موقتی حضور لري او ډیر ژر به هلمند ولایت کې جګړه پای ته ورسوي. د امنیتي مسولینو او هلمند سیمایزو چارواکو په وینا د هلمند جګړه کې تر دې د ماتیا طالبان وژل شوي او شپږ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د هلمند جګړې په دې اړه د طالبانو د دریځ او همداراز د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په یو تازه پرمختګ کې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو هوایی حمله کړې دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګت پر ټویټر لیکلی دي چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو دفاع ته او د دې ځواکونو ملاتړ ته به امریکایي ځواکونه دوام ورکړي. د ناتو ویان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر په حواله ویلي دي چې نوموړی وایي د ته اړتیا شته چې طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سم دستي بند کړي او په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون سره ښکاره مغایرت لري او د افغانستان د سولې روانې خبرې اغیزمنولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. په بلخ ولایت کې د دولت پلوي ملیشه ځواکونو قومندانان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه اندېښنه کوي چې د سیمایزو پولیسو تشکیل یې منحل کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی په دې اړه د دې ملیشو له قومندانانو سره خبرې کړې دي.
50 کلن نازک میر صادقی د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې له 2 کلونو راهیسې د سیمایزو پولیسو د یوې شل کسیزې ډلې مشري کوي او د کابو شلو کلیو د امنیت ساتنې مسؤلیت ور په غاړه دی. خو اوس په تازګۍ سره د سیمایزو پولیسو د انحلال خبر اندېښمن کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندربی په تازګۍ سره ویلي چې تر راتلونکو درې میاشتو به د دغو ځواکونو د لغوه کېدو چارې بشپړې شي. تر دې پخوا د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې د ناتو د ځانګړو ځواکونو قومندانې هم ویلي چې د کال تر پایه د سپتمبر په 1 به د سیمه ایزو پولیسو د ملاتړ پروګرام پای ته ورسیږي. د راپور پر بنسټ د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت د سیمه ایزو پولیسو د تمویل چارې ترسره کولې. قومندان نازک میر ازادي راډیو ته ویلي چې میاشتنی معاش یې 1000 افغانۍ و، خو ادعا کوي چې له 4 میاشتو راهیسې یې تنخوا نه ده ترلاسه کړې. نازک میر د شولګرې ولسوالۍ په سراسیاب کلي کې پوځي اډه لري او وایي چې تر اوسه یې د طالبانو لسګونه حملې دفع کړې دي. هغه د تیر کال د میزان د 16 نیټې د حملې کیسه کوي.
طالبانو د شپې مهال حمله وکړه، حمله یې دفع سوه. په پیښه کې یو موټر چلوونکی هم شهید سو. دوی په شدت سره ماتې وخوړه او وتښتېدل. حتی په سیمه کې 3 بوټونه هم پاتې وه. که یې حمله په شا نه وای تنبول سوی، دوی د شلګری ښار نیوه.
دی وایي چې طالبان د شولګرې ولسوالۍ په ډیرو برخو کې، له هغې جملې په سیاب، جنګلي سیمو او د سیند په سویلي څنډو کې پراخ حضور لري. نازک میر وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په لغوه کېدو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې نامنه کیږي.
د سیمه ییزو پولیسو له منځه تلل یا انحلال زموږ پر قومندانانو او پرسنلو باندې منفي اغېزې پرېږدي. موږ د طالبانو په وړاندې جنګېدلي یو او زموږ په وړاندې د مرګ ګواښ شته. اړ یو چې خپلې سیمې پرېږدو او یا هم مهاجر سو.
عبدالله 8 کاله عمر لري او په چمتال ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو بل قومندان دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د یوې 11 کسیزې پوستې مشتي کوي. هغه هم راتلونکي ته په اندېښنه دی.
سیمه ییزه اردو په یوه ساحه کې میشت وي. هغه څه چې موږ ترسره کوو دوی نشي ترسره کولی. موږ دننه په سیمو کې تګ راتګ کوو او تل له طالبانو سره په جګړه بوخت یو.
زبیولله زاهد د چاربلک ولسوال دی. هغه وایي چې په یوه وار د سیمه ییزو پولیسو انحلال کولی شي چې پر امنیتي وضعیت ناوړه اغېزې ولري.
تدریجی شکل مندې منحل نشي او د دې ځای ناستې پیدا نشي طبعا چې امنیت ته صدمه رسوي.
د سیمه ییزو ځواکونو د فعالیت په اړه د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې مختلف نظرونه شته. 2 کلن علي اکبر احمدي د شولګرې ولسوالۍ د خلیلي کلي اوسیدونکی د نازک میر او د هغه د ځواکونو فعالیت د امنیت په برخه کې په دغه ولسوالۍ کې مؤثر اقدام بولي.
پخوا په ډیرو سیمو کې طالبان واکمن و. متاسفانه دوی د تاوتریخوالي ډک چلند درلود، زکات او عشر یې اخیست. خو کله چې قومندان صادقي راغی وضعیت ښه شو، خلک عادي ژوند لري.
خو ځینې نور لکه د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالهادي سادات د سیمه ییزو پولیسو په کړو نیوکه کوي. سادات وایي
په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې مونږ ولیدل چې د غزواکونو وسلوالو غلو کې لاس درلود او قتلونه یې ترسره کړي دي. په خلکو کې ځای نه لري. د هغوی په لیکو کې داسې کسان هم شته چې پخوا طالبانو کې وو. بنا ان طبیعي خبره ده چې ډیری د ځواکونه بیرته له طالبانو سره یو ځای کیږي.
په بلخ ولایت کې په ټولیز ډول په چاربولک، چمتال او شولګره ولسوالیو کې د 600 کسانو لپاره د سیمه ییزو پولیسو تشکیل جوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ځواکونو مجموعي شمیر کابو 40 تنه ښوولی. خو د ناټو تړون د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ د راپور له مخې چې د کال په لومړیو کې خپور شو، د یادو ځواکونو ټولیز شمیر 8000 تنه یاد شوی. امنیتي او دفاعي چارواکو ویلي چې زرګونه تنه سیمه ییز پولیس به د محلي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې جذب شي. د افغانستان سیمه ییز پولیس کابو 10 کاله پخوا د ولایتونو په سطحه د امنیت د خوندي کولو او د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره رامنځته شول. وروسته بیا د ځواکونو د اسلامي دولت توندلارې ډلې یادایش سره د مقابلې لپاره هم مختلفو سیمو لغې جملې ننګرهار ته هم واستول شول. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
او سم یو بل موضوع. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي رنگینه کارګر څه باندې یو کال مخکې امریکا ته تللی، خو د راپورونو له مخې تر اوسه نه درستنه شوې. د ولسی جرګې په اداري پلاوي او دارالانشا کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې میرمن کارګر په دې موده کې جرګې ته نه درغلی، خو پر خپل معاش سربیره د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکي معاش هم اخیستی دی. سرچینې دا هم وایي چې رنگینه کارګر په کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې، خو د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر بیا دا خبره نه مني چې ګنې میرمنې په کاناډا کې سیاسي پناه غوښتې ده. امید زهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او د جرګې په دارالانشا کې دوه معتبر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د فاریاب استازي رنگینه کارګر 14 میاشتې وړاندې د ولسی جرګې په سیاسي پاسپورت امریکا ته ولاړه، خو تر اوسه بیرته افغانستان ته نه راستنه شوې. سرچینه زیاتوي میرمن کارګر له امریکا کاناډا ته تللی او هلته یې سیاسي پناه غوښتنه کړې. خو د سرچینې له قوله رنګینه کارګر په دومره موده کې نه یوازې دا چې غیر حاضر شوی نه ده، بلکې هر میاشتې خپل 290,000 افغانۍ امتیاز هم ترلاسه کړی دی. سرچینه زیاتوي رنګینه کارګر د ماشوم د زیږون لپاره امریکا ته ولاړه، 14 میاشتې کېږي چې ولسی جرګې ته نه ده راغلې، خو نه غیر حاضر شوی او نه یې هم امتیاز قطع شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه خپل له رنګینې کارګر سره خبرې وکړو. د هغې د شمیرې، مشتځای او نورو په اړه مو د هغې له خاوند فهیم کارګر سره اړیکه ونیوه، خو هغه له ژمنو سره سره په دې اړه معلومات را نه کړل. خو خپل فهیم کارګر د اداره دوي چې ګنې میرمنې په کاناډا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز هم مني چې رنګینه کارګر ډیر وخت کېږي تالار ته نه ده راغلی، خو د غیر حاضرۍ د کرنې ټي په اړه یې څه نه وایي.
بله، و ډېر وخت کېږي نه ده راغلی، ولې هغه مشخص نه ده څونه وخت کېږي. منتها دلته خو موږ پیسې کومه پرده رالېږلی چې ګویا هلته مریض ده او تداوي لاندې ده.
د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که چېرې کوم استازی د جرګې په 34 غونډو کې ګډون ونه کړي، د 4.5 میاشتو لپاره یې غړیتوب ځنډول کېږي او همدا ډول هیڅ امتیاز نه ورکول کېږي. مګر د هغو سندونو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي ښایي د رنګینه کارګر میاشتنی معاش په بیلابیلو لاسلیکونو اخیستل شوی دی. په دې سندونو کې د رنګینه کارګر میاشتنی معاش 2,300 افغانۍ ښودل شوی دی. خو سرچینه دا هم وایي چې له دې پیسو پرته میرمن کارګر د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکو معاشونه هم اخیستي. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصول له مخې د جرګې منشي د وکیلانو د حاضرۍ ترتیب او ترې د څارنې مسؤلیت لري، او که چیرې استازی په پرله پسې ډول غیر حاضر شي په اړه دارالانشا ته خبر ورکول کېږي. خو ولې رنګینه کارګر نه ده غیر حاضره شوې، نه یې غړیتوب ځنډول شوی او نه یې هم امتیاز قطع شوی. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز وایي د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر چې د ولسی جرګې د ریاست دفتر کې کار کوي ترې غوښتنه کړې چې میرمنې ناروغه ده او باید همکاري ورسره وشي.
سره دا تقاضا وکړه چې دا بدراسي په دوه هغه درودلې خو هغه مرزي موضوع و، او بل دا خبره کوله چې څومره باندې کاناډا نه او دلته قرنټین ده، د قرنټین وجه دانه شراتلی
دا غوښتنه د خاوند خوانه وشوه.
خاوند خپل بل
خو د رنګینه کارګر خاوند فهیم کارګر بیا دا نه مني چې ګنې میرمنې غیر حاضره او له هیواد د باندې ده. خغلی کارګر ازادي راډیو ته وویل فلان خانم کارګر کجاست؟
فلان مریض هستن.
فهیم کارګر که څه هم ژمنه وکړه چې ازادي راډیو ته په افغانستان کې د خپلې میرمنې د اوسېدو، ناروغۍ، اړیکې شمیره او نور اسناد سپاري، خو زموږ له ډېرو اړیکو نیولو سره سره دا کار ونه کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اقتصاد کمیسیون درې غړي او چرنګینه کارګر هم د دې کمیسیون عضویت لري. ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې میرمن کارګر د کمیسیون غونډو کې ګډون نه دی کړی. په ولسی جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري نوې خبره نه ده، خو افغانستان د باندې د دومره نیټې لپاره د یوې استازي پاتې کېدل او ترخوا یې د امتیاز ترلاسه کول هغه څه دي چې حقوق پوهان یې د قانون ماته
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
ستاسو لا پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د واجی ویان وایي چې 1500 کور د ځای سوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کور نه دي، دا 2500 کور دي چې د دوه لونډیانې دي، یوه لوړ لونډیانه یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کور شل کور 15 کور لکه سوي چې په کټ اوبه هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ، په یوه ګوړه ډوډۍ، په وچ سوسکه نه دي ماړه، د خپل په یوه جوړه کتنۍ کالوی کې راوتلي دي. نو زه دغه ته هیله کوم د طالبانو ورونو ته او د حکومت څخه چې دغه د لونډیانې کلي پرېږدي، دا جواري، ماش، ټول شان یې وچ سوله وګرځېد. دا پیغام ته خپور کړئ او ژر ته ژر خپور کړئ چې دغه لوړ چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون په اړیکه کې یم. ورو د قربان په نوم احمد نذیر غټ موټر چلول تللم. نو د فرا سره روان یم. ورو د فرا لار مون بند ده، د سر کې طالبان بند کړي، پر بل سر دولت خل دي بند کړي. د ورو د قربان په مرو په ول وزر مزاری موټر کې شوور مشدالار اله کوم د اطار مسلمان پر کوم بوجو یو دې راتو لاس دې بل وخت قرار ده چې اجازه واخلي ته ورو له غیره ټول چې څلور سي منشتران راوي. نو بیا هم 15 منشتران ولر غي وچ سره بیا په سیاخ سره دې لاس ما دغه لغپور چارواکو سره دغه ویل چې ورور از موږ غمو خوري پر هر پوسټ باندې په دلارام کې په ګریش ولسوالۍ کې په هلمند کې تر کندهار پورې چې هر پوسټ د پراس چر اوځي د بازار په خلو کې پوسټ د دولت ولسوالۍ ګرځ ورجندې د ولایت ورجندې د پراس چر اوځي زرزر افغاني غواړي مستخره خدای تعالی سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ راغل ازادۍ رادیو اوري د تاجکستان د ولسمشرې د انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د بلې پنځمې دورې لپاره د ولسمشرې انتخابات ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ولسمشر رحمان نږدې په سلو کې یو نوي رای ګټلې. په دې اړه راپور د خبرونې